وخت د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو خبرونه اورې. په دې خبري غړې کې مو زه نجيبه مير کوربایم. د خبرونه د راپورونو مرکو او تفسیرونه جوړه ده. که د سیمې او نړۍ له حاله خبرېدل غواړئ او په روانو چارو ځان خبرول غواړئ نو راسره تم شئ. په سر کې خبرونه اورو. د خبرونو نه پس د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه راسره دي، یو په یو به یې تاسو ته وړاندې کوو. خو راځئ اوس مایک سپارو منور شاه ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او پرون په شام کې د القاعده د سانګی النصره ډلې یو ځانمرګي برید کې 15 پوځیان وژلي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام وای د نن نه بعد باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ام د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې دا اختره پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارڈ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارڈ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پشاور فوډ حبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه دا کاخېلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل سرته رسېدلي دي. د باجوړ په ګبري سیمو مامندو کې د برنډې د چت د پرېوتلو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او 2 نور زخمیان شوي دي. د ګبري اوسېدونکي ملک وزیر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل دغه ماشومان د جدا جدا کورنیو سره تعلق لري چې پرون ماسپښین د باران نه ډډې ته کېدلو لپاره په نږدې ادیره کې یوې برنډې ته ورغلي وو او ورباندې د دغه برنډې چت غورځېدلی دی. د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 6 نه تر 10 کلونو پورې دي چې پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې ده. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دارا سیمه پرمختګ وکړي. نو موړي دا خبره په ناروی کې د روسي خبری ایجنسی ته د خبرو په وخت کړې ده. په دغه موخه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات باندې یقین لري او شنګای تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق له په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلې. نو موړي په ناروی کې برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون او ناروی وزیر اعظم سرا لیدکاته وکړل او سره د تعلیم په اقلا خبرو باندې رڼا واچوله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. یاد غونډه د راتلونکي زیارت او جمعې په ورځو د روس په اوفای ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شنګای سازمان په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د ایشیا او یورپ د امنیت په اړه خبرې وشي. د ولسمشر غنی به د یادې غونډې په سانډو کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو او د روس د ولسمشر سره هم ملاقات کوي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون په کابل کې ویل که په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شي نو ایران تیار دی چې د دې ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته دا په ډاګه کړه چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه د افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ جوړیږي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د هوسی باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لک تر لګه د سلو کسان د وجل کېدو ریپورت ورکوي چې پکې سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایی بریدونو پر مهال به وجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبه په الیزید ضلعه کې په یو بازار بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول سلویخ کسان وجل شوي دي. ځایي خلکو هم د 150 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی، خو وایي داسې ښکاري چې په دغه هوایی بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لویه لاره باندې د هوسی باغیانو یوه پوسټه پراخه کړې شوې وي. دوی وایي په وجل شوو کې لس هوسی باغیان هم شامل دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي ښار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 25 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د یادې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. نوموړی وایي د شام پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره جواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکې وه. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبري هغه وخت د ځان سره مخ شو چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای 6مه ځان ته اخیری نیټه مقرر کړې وه. یو غربي سفارتکار ویلي که څه هم د بیلستیک میزایلو معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخې ته نه ده راغلې او نه د اپریل د میاشتې له وزنامې په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي د بیلستیک پروګرام نه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. او بل خبر دا چې د فرانس او جرمني مشرانو پرون یونان ته ویلي چې په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې د یونانی حکومت سره د خبرو اترو لپاره دروازې خلاصې دي. په پیرس کې د یوې غونډې نه پس د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند یونان په حکومت ټینګار وکړ چې د لړ کې د په فوري توګه سنجیده وړاندیزونه مخې ته راوړي. دا اوتر دی دما د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د کرنسی بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 52 پیسې غستی کیږي او په 103 روپے خرسيږي. یو پوند په 107.5 روپے 50 پیسې او 107.5 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے او 114 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 70 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 70 پیسې او یو روپې 20 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 209 غستی کیږي او 208 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پېښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15 درجه، پېښور کې 8.5 او 6.5 او بنو کې 8.5 او 30 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو ده. تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسی او د هوا له حال هم خبر شوه په دې خبرونه کې. د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل نه نه پیلېږي.
موږ دا کوو چې مجبوری تور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي. موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دکانونه دي، روزګار دی، ډېر خلک خوشحالي.
باجوړ کې په یوه حادثه کې درې ماشومان مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر د ناروې مرکز اوسلو ته رسیدلی. افغانستان وایي د ډیورنډ په کرښه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي څه میکانیزم دوی نه لري چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
وابورئ چې په کالام کې روژه څنګه تیریږي.
زما قاسم نوم دی، رشکه کباب والم. کالام ډیر لا زیری د مری نه ډیر ښکلی زیری او ورسه پکې ارزان دي.
تر پایه مو بدرګه. دا د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سر لننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتګ نه وړاندې به دغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. بل پلو ستنېدونکي کډوال بیا غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع دي وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلې بې کوره شو خلکو ستنېدل به د جولای اووم نیټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اووم نیټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتم او نهمه نیټه به ونډګری او د جولای په لسم او یولسمه نیټه به درې پلارۍ قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
ان شاء الله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه
مجبوری روزگار شی خپل ژوند شی خپل کورونا آباد شی یا هم ډیر مشکلات دانا بادم سره ټول خلکو کورونا وران دي ډیرو خلکو کې سرونه وخوړل کای مرستو خبره شي کنه نو دوی ډیر څه حقوق دي ډیر حق دی تو هم باید دا بارا وي ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګی له دومره ګریزه کو ژوند ژوند لته پیدا شي او موږ په بارا کې شکر لګیا ډیر ژوند دی کارخانه دی ژوند دی دکانونه دی روزگار نه ډیر خلک خوشحالي
او یو بل مشر سے دولشا پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړي شي.
کوم دې پاغه سیمونه ورکړي شي دي په کیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دې ګرځي دا مشکلات موږ غوښنه سره مطالبه کوو چې دا مشکلات چې کوم دې ختم کړي د دې خلکو روزگار ختم شوی دی په کار دی چې دې ته معاشي ټکې دې ورکړي چې دلته کې لاړ شي
یا د دیویش د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلو بر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
پاکستانی ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولست هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل نه.
ډان روس پړنلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامې او امنیت پورې جاري وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2,300 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره داده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره داغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسله والو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسله والو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سي آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د آئین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایې ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل پرون په باجوړ کې په یو حادثه کې درې ماشومان وژل شول او دوه نور شوبل شول. راپور نه وایي ماشومانو د باران نه د بچ کېدو لپاره یوې برنډې ته پناه وړه خو برنډه را پریوت او دغه حادثه رامنځته شوه. زموږ همکار شانواز ترګزی موږ ته په تیره خبرونه کې داسې حال راکړ.
دا د باجوړ جنسي دغه ډېر لږ سیمه د ښار نه تقریبا دېرش کیلومتره په واتاړه خوند بدر ګبرۍ مامون د تحصیل کې یو کلی دی. نو پاره دې کې پرون داسې لږ لږ باران شروع شوی او بیا څه ماشومانو چې هغې بهر لوبې کولې خو داسې د ګبرۍ کلي وو. نو په ادیره ده هغه ادیره کې بیا داسې وړه شان برنډه جوړه شوې وه، ډېره زړه برنډه وه. هغه برنډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل خو ناګهانه دغه برنډه ته هغه ادیره کې چې کومه جوړه وه را پرېوته. نو په هغه کې درې ماشومان چې مرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي، او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي. هغه ول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړي وو، له هغې وروسته بیا پېښور هسپتال ته وړي دي په زخمي حالت کې. خو داغوی حالت داسې سرګند نه و چې ښه و یا بدو. او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي د هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه ګبري کلي کې.
شاهنواز ترکزی په باجوړ کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ناروې په سرخار اوسلو کې د تعلیم په حق لا په وسر مشرزه کې د برخه اخیستلو لپاره پرون هلته ورسید. نوموړی به د سر مشرزي ترڅنګ د ناروې د وزیر اعظم او یو شمېر نورو مشرانو سره هم ګوري. تفصیل د ریاض موساخل نه.
وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې ښار ته رسېدلی دی او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالې سره په هغې کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خصوصي استازی دی او د برطانیې پخوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړي دي. دغه رنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د ودې لپاره کوم اقدامات کیږي په هغې باندې ورته احوال تیر کړی، خبرتیا یې ورکړې. او ورسره ګورډن براون بیا چې کومه د پېښور پېښه شوې وه د سکول نو په هغې باندې ورسره غمرازي او خواخوږي ښکاره کړې. دغه رنګ یو سرسري ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلی دي. تر څو چې نننۍ خبر ده د اوس نه لږ ساعت وړاندې د روس یوې خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل چې د پاکستان ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات.
ناروې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه تاسو ته زموږ همکار ریاض موساخیل معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د د اتوار په ورځ په بلوچستان کې په بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې څلور تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه پرون یعنی د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دوه تنه ووژل شول. همدارنګه یو پولیس والا هم په ډزو کې ووژل شو. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستي. زمون همکار منور شاه د دې موضوع د روښانه کولو لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علی شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومې کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې په هر حالت او په هر صورت کټ کراچ نو د بادشاه پر الله به ټول پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې مثبت دا دی لومړی ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت دپاره حکومت ایجنسیان دپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد دپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابري که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخواني صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری پرون په کابل کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه څرګندونې وکړي. تفصیل د قسیم سولمل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چاته اجازه نه نه ورکی چې زمونږ د خد نه دی خواته تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تیر چهارشنبه په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته لاغه نشته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روس پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خود پکتیکا والی امین الله شارق بیا لازادی رډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاورو کې د نننه د تاسیساتو جوړیدل ردوي او وایي چې واځي د دغه هیواد پوځي قطې د ډیورن کرښې ته رانیږي سوي دي.
فقط د ډیورن کرښې ته بيخي خپل نظامی قوتونه یا عسکري قطعه کاملا رانیږي کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشیا باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورن د کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو نظام په 2001 کال کې نسکور شو. د دوی مشر ملا عمر په خو هم چا ډیر نو لیدلې، خو د دې پیښې وروسته بيخي ترېتم شو. اوس داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی او وایي چې ملا عمر مړ شوی دی. د زمون همکارې ملالې بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له سیډونکو حکمت الله زمي سره مرکه کړې او په سر کې ځنې پوښتلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس هم د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نسوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و. په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش راغلی دا اوس مثلا یو نو فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسو هغه موږ ته راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلا سي. او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینی افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغوی اقدام وکړي. طالبانو څخه هغوی غوښتنه لري چې تاسو زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړي چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي، مګر دوی به دا هېروي. آیا دوی کولای شي چې د طالبانو د دانډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی بیا پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل شوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې دی په میډیا کې ډیر نه و، ډیرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به وي چې داسې هلته یا به ایسایډ بند کې به وي. په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي، هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا دی یمه، که چیرې دی نه وي موجود، اگر چې داسې ویل کېږي چې دی ژوندی دی، ملا عمر ژوندی دی، که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته، هغه هم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خپور شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا ستاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو پټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې او بالکل، که چیرې دا سړی نه وي، هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خپور شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاون هم دی، هغه مثلا دا د پوزیشن هم ډیر واضح کړی چې مثلا تاسو به د اختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دغه دا وظایف ورکړي. دا اوازه هم ستاسو د تشویشونو هم د طالبانو په نورو کمانډانانو په رهبری کې ستاسو چې مثلا دا سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیستی دی او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونو باندې هم دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکو حکمت الله زمي و چې طالبان او داعش ترمنځ په اختلافاتو غږیده.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو دولس نیمې بجې دی، منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای د نن نه بعد د باړې د قمبرخیلو او بار قمبرخیلو به کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. یاد اداره وای دوی د ستنېدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه پیل شوی او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل ترسره شوي دي. د باجوړ په ګبري سیمه ماموندو کې د برانډې د چت د پریوتو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د مړو شو ماشومان عمرونه د شپږو کالو نه تر لسو پورې دي. پر ماښام یې اجتماعي جنازه شوې. وزیر اعظم میانواز شریف وايي پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې په سیمه کې امن راشي. نوموړی د تعلیم په هکله په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی او هلته یې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې د وزیر اعظم سره لیدکاته کړې دي. پرون په شام کې د القاعده د څانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي ښار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقونو د سر ټولنوای په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په اکلو جوړجاړي حاصل د اندېښنو سره مخ شوې دي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې هغه وخت د ځان سره مخ شوې چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنې د جولای شپږمه ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتها خوښ تنظیم جنډې، پامفلیټ، تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغوی له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسله وال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوي قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده. د یاد یونیورسټي معاملہ کې په دې بچه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثری علومو د اهمه یونیورسټي د سازش کار نشي. په کار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو دوه ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بے هوش شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظام می بجلی بندیز د اوبو کموالی او د صحت نه کافی سہولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې د اطمینان وړ خبره ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسی د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملی انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوی غلطیانې په خیبر پختونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندستان انډي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
د هندوستان انډي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د هم وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره وویني. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزه په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. رجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د رویټرز خبر اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله لیکي په روان هفته به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې کیدونکې ده چې ورکی به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته هم زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګای همکارۍ تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او دې سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکارۍ تنظیم یعنی اس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل پورز یوې خبری غونډې ته ویلي د اس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکارۍ تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشه یي توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زینګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چنګ ګوپنګ د خلې وای یو غور وسلوال چې ځانته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چې د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کوم هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوس هم خوست ته ورځو. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي عوایدو یوه ښه سرچینه ده. خو له وروستیو 1400 میاشتو چې د پولې په پورې غاړې شمالي وزیرستان او په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ له لورې عملیات پیل شوي، دا لاره د ګاډو پر مخ تړل شوې او له دې لارې افغان حکومت عواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس پرې یوه اندازه مالونه خوست ته راځي. خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه نه ګمرک کېږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. د همدې مسلو په باب پرون د خوست نوي والي حکیم خان حبیبي ګمرک څخه لیدنه وکړه او د دې ستونزو د حل په باب یې د ګمرک مسؤلینو او مامورینو سره خبرې ترې وکړې. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل هم هلته ورغلی و او د خوست والي حکیم خان حبیبي سره یې مرکه کړې ده. ستاسو پام ته راګرځو.
دا یو ډیره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده چې په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو حتمي ده چې د ګمرک د لارې نه زموږ د عوایدو عمده جز او برخه تشکیلوله. متاسفانه چې تېرو 2 میاشتو راهیسې دغه لاره ترال شوې ده او زموږ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زموږ اراده تصمیم داره چې هر څومره زر وکولی شو چې د غلام خان لاره بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې دا لاره پرانیزل شي، تر څو له یو طرفه زموږ وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راکړه ورکړه په صحیح شکل صورت ونیسي، بل طرف نه زموږ عواید په دغه برخه کې زیات شي. تر څنګ یې موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مو دا ده د مرکزي دولت د رهبرۍ نه جرات مو ولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نه سي او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي.
په اوسني وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي. دا سویل کېږي چې د کار د عوایدو فرار او ځای کېدو ته زمينه برابره کړې ده. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده چې البته اوس د ببرک تانی د لارې یا د علي شیر د لارې نه کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی ده چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست د ګمرک نه لیدو کتل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل.
پر د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي.
واقعا شفافیت او حسابدهي دوه هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوي هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤلینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرحه وړاندې کړي او د اړونده ستونزو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کېږي، تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت څه کالي زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو.
خوست پورې ښاغلی حکم خان حبیبي، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو 1400 کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزوره وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره ځین وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر چې هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري هغوی د ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکړي، د صنعت برخه وده وکړي، خپل داخلي هغه تولیدات ولر دوی ته تشویق کوو دوی ته آماده سي پوره جرأت او دی پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره.
د خوست والی حکم خان حبیبی و چې د غلام خان بندر د لارې پاړه زمونږ د همکار نجیب الله الوخیل پښتنې ځواب ولې له پاکستان خبریدونکې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې په دې هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او د هغو په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخیستې ده. د لیکنې تر مخه یاده مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي حکومتي پلان کې باید ورته ځای ورکړل شي. هارون بادشاہ او په دې اړه نور تفصیل.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې د مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبر هم شوی ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1940 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې. تر 1983 کال پورې دغه شمیر 3000 ته رسید او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي. هغه چې ناراجستر دي شمیر یې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د قومي اکشن پلان له لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کړي. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نماینده تنظیمونو د خپل منځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1988 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر راجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1988 کال د قانون لاندې د مدرسو رجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکن زیاتوي که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننی وو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجې ورنکي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پښتونخوا کې سګنې روژه په سخت ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو ځینې خلک د ګرمۍ تودو سپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کلام سیمه کې تېروي چېرته چې موسم ډېر یخ دی. د مشال لډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کلام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلي زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن دپاره په کرۍ کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتي نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا هوټل را خپلوان نه چاپېره ناستي کنه د ګجرا مونږ بیا مانځنه رسو چې تراویو کو مونځو کو بیا هغه نه رسو ګپ شپې لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ وکړو.
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د 50 کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایا د 10000 نه تر 20000 پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن لپاره د 20000 نه تر دیر زرو پوری ملاویگی. حاجی نبی الرحمن وای چې څوک د خپل پامل سره د کرے پکور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه ناراضی.
په کالام کې ځان له کور په کرے غشته نه سیزن د پاره خدا روزه تیر ولې چې روزه خطرې را سخته ده دا خرچه التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي دلته طرف دا خرچه چې کور دا کرے دا نور غل دا یو برابر شي دی.
دا رشکه قاسم وای چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویږي خو دا مردان او پیښور په نسبت ګران زکوي چې کرے او نور خرچه پی راضی.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والے کالام ډیر لا زهري د مری نه ډیر خل زهري او ورس پکې ارزان دي خو دومره غونته کار دي چې مردان نه یاد نو خار نه دلته لشل په سودا زکه ګران نه جراغي په کرای راضی.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دي او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجي نیول ډیر ګران او نو زکه د خپل کورنۍ سره کالام تراغلی دي.
مردان کې خو ګنټه په ګنټه لوټ شیټینګي اوسه په خپل هم ډیر زیات بیمار هم الله تعالی پزر دي دلته مونږه منظور هم کو روجي هم نسو او تراوی کو وار یو سیس کو مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته.
دا پیښور افتیار چې کالام کې کاروبار کوي وای چې سواد او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی.
اوس شکر دی جی په سواد او په کالام په دې ځنه کې امن او امان زمونږ ډیر زبردست جی په کز خپل جی هم جی مونږ خپل کاروبار دی تکدل تاسو وای جی نو گاڑی کلاو پشپا ولار اس مسله نشدل دی.
دا خیش کونوخر عبد الله شاه وای چې په کالام کې د خپل بچو سره د روزي میاس لراغل دی خو د خپل کلی وطن نه به خبره نه دی.
چې زنده پر راغلی کډړه زیاته ګرمي له شړ ډیر زیات دی نو مونږ جو روزوم لګ پارام تیر کو او د کور حالات نه خو ځان خبرو.
دا سواد په کالام کې سیلانیان او ځای خلکو د غیولوی غختنه و چې حکومت ته د بهرین نه تر کالام پورې تقریبا سلور دش کیلومتره سړک زر تر زر جوړ کړي چې کم از کم د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو خلک د ګرمۍ او خاص کر د روزي میاشت د مری په نسبت په کالان کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
وسم ورزو بنی گل تا د بنو بازار سی خو د ورځ هم د خلکو ل غنی غنی ډکوی خو د روزي په میاش کې ل مخامه تر پښمنه پوري ل خلکو ډکوی. روزاتيان چې د ورځ سخت ګرمۍ زپلې وي د شپې د خار په بیلا بیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تند ته د ماته ورکول واسه کوي. د مشال رادیو خبريال د شپې پر مهال د بنو بازار ته ورغلی زمونږ همکار و مردراز وزیر نور تفصیل دراوروي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتی وکړي نو د بنو ښار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي، چې نه یوازې د ښار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي، چې د دوی لپاره د تفریحي واخا ذریعہ جوړه شوی. د بنو ښار اوسېدونکي جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمۍ نه په کورونو کې وي خو ماښام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور دې ملدا سي چې خلک رړاوي مزدور کار خلک مزدرا کوي دومره دې بلا سي چې ګرمي اوي فلو ټریډینګ آدا به خلک ودي ختمه نه بعد بدای جایمن کوي سي کلو وینا پوری سي کی جوسي نه چي چکر لګای دا کلی خلکار سي جوړو بڑا ګون سي چنچن سي سي موډریټر سي باندې بازار سي ورسه جنگ سنوي لکای دې بي داړې روغلې دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سي کای نه باندې ما شوم نه بعد داخلي پیواره راته دا سي چې بازار ګرم دي شوب جنگ سنوي خاطر لیوي.
خالد خانوای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وي، خو ماښام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکرې وهي.
سخته ګرمي ده، بجلی نه وي، ورځ سره تېره شي، مازدیګر شي، ماښام ر بازار ته مزر وي، مختان د خلک مل غونډ روشي، بنی بازار ته چکر مګر وای دمره اته پر مې سودا مودا وخځي خپلې ختم مت وخلي جړ سره منو کوي چوکي نه بازار مزار شډر بدخوان کې ماښام نه بعد ارشه ولګي ځکه چې ورته غره راوي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلا نه چې کډوال شوي نو پریشانه دي، خو د بنو چوکونو نه اوس د روژې په میاشت کې ټوله شپه خوند اخلي.
شیروغلي د کوم وخت نه متاثرینی لکه هر طرف ته پریشانې دي، او کوم وخت نه میږ روغلي دولت او د بانی چوکي نه دي، رنګینې پشه جوړیږي، رنګینې وي پشه چې د مشوم رژیم موته کې میږ ولا روشي به د خپل پردي او لر نږدې خل سره ملاو شي. بس دا یوه دي شغل دي چې میږ یې اټینډ کوي.
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژڼي چې شغل ته راغلي دا غوی خبره هم واوري.
امونم جمیل انور دا دی ټیم چې میځ دا ټنچیه په زور ترسي ان دولته ډېر زیات جشن می پرشمی پوره، او دا قسمه قسمه پیلوینه خرڅي شربتینه وی، او ډېر زیات جشن می پرشمی پوره وی، په پرشمی د بعد میځ دې ځاینه زی ډېر زیاته مزه کوي، ډېر خوان کوي، او ډېر ملګری می زول ترسي ورته
شنشانوم دا. او ماشاءالله دې بزر ډېر فلګه دا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي، او ګرمي دی واځي نه سیک لګا بار نه روزي. ماشاءاللہ مزیگار جس طرح گیا ایک جمع کری میر بزرگ دمک شلا اولا کی لکا میں تہ خوان کا یو میر خدای بدا بزرگ ہمیشہ دے بر آباد لاری
د بنو خار او خوشان راغلی لو یو وڑو ترسنگ د شمالی وزیرستان کډوال هم چې دلکونو پشمیر بے کورا شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشا سیمو کې ده. دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند اخلي او وای دغه ورته د تفریح واخه ذریعہ ګرځیدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره، اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو استاد ناشناستا وکړه.
Mawalaine
Abdul Hamid.